أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میو منی د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه ته مهر کلایکم. په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري وده او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې کله یو څوک بل ملک ته مسافریږي که نه، دا کوم حقوق په ملک کې لري؟
ستاسو نه مننه کوم چې ما ته اجازه راکړه چې خپل فکر په دې موضوع کې درسره شریک کړم. دقیقا کله چې یو انسان یو بل ملک ته ځي، البته د ځینې ضرورتونو په وجه باندې به ځي، او هغه هجرت ورته وایي، او د هجرت په اسلام کې یو اصل دی، او دغه مهاجر ډېر حقوق لري، او دا ډېره لوړه مرتبه لري د الله جل جلاله سره. الله فرمایي چې ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. څوک چې هجرت کوي د الله جل جلاله په لار کې، نو الله جل جلاله هغه ځمکه ورته پراخوي، او هغه به الله جل جلاله ورته زیات انعامونه ورته ورکوي. نو یو انسان چې یو ملک ته ځي، من حیث یو انسان ډېر حقوق لري. بیا چې یو انسان یو مسلمان د یو مسلمان کره ورځي، بیا حقوق زیاتېږي. او بیا چې یو انسان د خپل ګاونډي کره ورځي، خپل ګاونډی هیواد اختیاروي، نو بیا حقوق نور هم زیاتېږي. او د ګاونډي دومره حقوق دي، په اسلام کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې جبرائیل به ما ته وصیت کولو د ګاونډي په حقوقو کې، د دې اندازې پورې چې ما ویل چې کېدای شي دغه ګاونډی په میراث کې هم د ما سره شریک وي، کېدای شي حق ولري را سره. نو ډېر زیات حقوق دي، او انسان خو خپله د شرافت او د کوم عزت چې الله جل جلاله ورته ورکړی، هغه خو هېڅوک نه شي تعبیرولی. الله جل جلاله وایي ولقد کرمنا بني ادم، الله جل جلاله ډېر یو لوی اعزاز انسان ته ورکړی. د څومره شیونو چې په دنیا کې پیدا شوي، د ټول د انسان په خاطر باندې پیدا شوي، ځکه چې د انسان چې دی د اشرف المخلوقات دی. نو ډېر زیات حقوق لري، دا من حیث یو انسان، او بیا من حیث یو مسلمان، او بیا من حیث یو ګاونډی.
بله ډاکټر صاحب، هغه سیاسي اړخ ته نه ورځو، ځکه زموږ نورې خپرونه شته کار ورباندې کوي، خو راځو دغه اوس وضعیت د افغانانو په پاکستان کې چې دی، بشري حقونو ته انساني حقونو ته تمکیږو. آیا یو څوک چې یو چیرته تاسو په خبر اجرات کوي، د ګاونډي لخوا یا د بل ملک لخوا همداسې کړوړو سره مناسب دي؟
ولا دا کوم کردار چې پاکستان کړی زموږ ساسو د افغانانو سره، دا غیر انساني او غیر اخلاقي کردار دی. د څومره وخت چې هلته دوی ځای ورته ورکړی وو، او دوی هلته اوسېدلي وو، او ډېر زیات خلک چې هلته بزنس یې جوړ کړی، او خپلې کورنۍ بچان یې لوی شوي، او حتی بچان ته یې وادونه کړي او لوی شوي، تجارتونه یې جوړ کړي او ژوندونه یې کړي، او ډېر زیات ماشومان هلته پیدا شوي او هغه لویان شوي. نو څومره دغه احسانات او د نکۍ چې مخکې هم کړي وي د افغانانو سره، متاسفانه په دې کار باندې هغه ټول خپلې نکۍ دوی د لاسه ورکړي متاسفانه. او دوی داسې یو کار وکولو چې زما په نظر باندې په تاریخ کې داسې داسې کار نه وي شوی. ډېر بد چلند وشو، او ډېر بد رفتار، او ډېره بده رویه وشوه. او نه تنها په دې کار باندې دوی د افغانانو د زړونو او د عقلونو نه بهر شول، بلکې دوی په تاسف سره وایم چې حتی خپله په پاکستان کې هم خلک ډېر بد وایي ورپسې، او په نړیواله کچه باندې د موضوع څومره خپرېږي، په تاسف سره زه وایم چې ټول خلک ډېر بد ورباندې وایي، او ډېر غلط چلند وشو، نه په انساني معیار کې دي، او نه په اخلاقي، او حتی نه په قانوني، په داسې انداز کې چې خلک بهر شي، او بیا دومره جزا ورته ورکړل شي چې هغه 50,000 کلدار یو انسان ته حق ورکړل شي، هغه مال او شتمني او شی چې کړي وه ټول ورنه واخیستل شي، ورنه غلا شي. دا خو د غلا متاسفانه یعنی یوه نښه ده، او یوه نمونه ده، او په داسې بېزتۍ کې هغوی متاسفانه بیا هېواد ته بیا ولېږل شي، او په داسې حساس موسم کې چې اوس ژمی را روان دی او یخ را روان دی، او هغوی هېڅ بندوبست نه لري متاسفانه، نه کورونه لري، او نه داسې نور څه بندوبست لري، او نه دومره ګاونډیان او خپلوان څوک لري چې هغوی خپل ځان سره واخلي په خپلو کورونو کې، نه داسې یو شی لري چې دوی ورته ورباندې جوړ کړي په تاسف سره، او نه داسې نړیوال مؤسسات چې هغوی لپاره بندوبست وکوي، او جلدي کورونو او حتی د خیمو بندوبست او د خوراکي مواد بندوبست ورته کوي. نو په ډیر تاسف سره وایم چې ډیر غیر اخلاقي چلند شوی او دا یو ظلم دی، او زه په دې باندې ډارېږم چې الله جل جلاله د دې ظلم په نتیجه کې د دوی نه داسې انتقام وانخلي چې هغه متاسفانه چې د دوی حتی اولادونه او د دوی د کورنۍ دوی داسې یو حالت ته به مجبور نه شي. موږ افغانان مسالم خلک یو او د هېچا ته زموږ ساسو بد نه لوړېږي، خو د دې ظلم نتیجه چې ده ډېره بده نتیجه ده.
بله، پاکستان اسلامي ملک دی او افغانان هم مسلمانان دي. دوی په ډېرې بېرحمۍ سره له خپلې خاورې نه د وتل ورته وایي. که د اسلام د دین نظره دا موضوع وڅېړو چې دلته څومره دوی په ګناه کې داخلیږي.
موږ تاسو مسلمانان یو، کعبه شریفې ته موږ تاسو لمونځ کوو درېږو پنځه وخته، او بیا دا خبره هم کوو چې موږ مخامخ ولاړ یو د الله جل جلاله کعبې ته. که چېرته هغه کعبه ورانه شي، یو انسان پورته شي، د کعبه ورانه کړي، دوی په مقایسه کې یو بل انسان د یو انسان زړه خپه کړي، نو الله جل جلاله ته د انسان زړه خپه کېدل دلیل بد دي. دا خو ټول د الله بندگان دي، الله خالق دی او الله جل جلاله مدبر د کون دی. موږ تاسو ټول الله پیدا کړي وو. دا کې یو د مثال په توګه باندې یو څوک د چا اولاد ته په بد نظر باندې وګوري او لږ تکلیف کړي، نو هغه پلار څومره خپه کېږي، هغه مور څومره خپه کېږي. دا چې مور پلار یعنی د پیدایښت سبب دي، الله جل جلاله د مور پلار هم پیدا کړي او د اولادونه هم ورته ورکړي، په مور پلار نه هیڅ مسؤلیت لري د اولادونو څومره خپه کېږي. نو که داسې فکر وکړو چې هغه پروردګار چې هغه خالق دی، مدبر دی، ظالم یې هم پیدا کړی او مظلوم یې هم پیدا کړی، نو څومره به الله خپه شي په خپلو بندګانو باندې. دا چې د یو انسان صرف زړه ازارول د کعبې د ورانولو نه هم لوی جرم او لوی ګناه ده. داسې فکر وکړو چې دغه انسانان چې په دومره بې عزتۍ سره شړل کېږي، د شړلو هغه د متاسفانه او دومره تنګ وخت کې دوی سره بیا ځانانه دي، ورسره کوچنیان دي، او دوی سره بیا مریضان دي، حتما لویان ښځې دي او لویان نارینه دي، او د هېڅ ته نه ګوري، او په داسې یو حساس وخت کې چې ژمره روان دی او یخ روان دی، او دوی متاسفانه چې شړل کېږي او په ډېره بې عزتۍ باندې. تاسو خپل فکر وکوئ چې خالق زموږ ستاسو ټول، د دوی خالق او زموږ او د کون مدبر، هغه به څومره ناراحته کېږي. آیا دغه ظالمان به د خدای جل جلاله د قهر د عذاب نه ډارېږي؟ آیا په دوی باندې به داسې حالات، بلکې د دې نه بدترین حالات به په دوی باندې رانه شي؟ حتما ورباندې روان دی. نو دا چې کله او څنګه، نو والله عالم. فرعون د کوچنیان نه یارېدو، هغه به واړه واړه ماشومان مړه کول، ځکه چا ورته ویلي وو چې داسې یو ماشوم پیدا کېږي په همدې ماشومانو کې او هغه به تا وژني. خو موسی علیه السلام والسلام چې کله پیدا شو، موسی علیه السلام الله جل جلاله همدغه فرعون ورته مسخر کړه، د فرعون ښځه ورته مسخره کړه چې ټول ماشومان هغه موسی علیه السلام مور ته چې الله جل جلاله چته د سیند کې واچوه، بحر کې واچوه، بحر کې واچولو. نو ما وو چې فرعون او ښځې د بحر غاړه باندې ناست وو او هغه یې راونی وو او رای وسو کور کې لوی کو، او همدغه فرعون ته الله جل جلاله موسی د په کور کې د په لاسونو باندې ورته لوی کو، او فرعون بیا الله جل جلاله داسې هلاکو چې تر اوسه پورې تاریخ دغه نوم لیکلی. نو هر هغه څوک چې ظلم کوي او ظالمان وي، دغه تاسفانه پایله یې ډېره خطرناکه ده او ډېره بده ده. نو زه والله زه په دې باندې ډارېږم چې د دوی کوچنیان او د دوی ښځې او د دوی ماشومانو سره چې داسې ظلم وشي، په هغې باندې موږ ځکه خفه کېږو چې موږ تاسو تکرار زه وایم چې افغانان مسالم خلک یو، او موږ تاسو نه غواړو چې چاته بد ورسېږي. خو د دې ظالمانو په وجه باندې، د سیاسونو په وجه باندې به متاسفانه چې د نور به هم د منځه لاړ شي، متاسفانه وچې د وچو د زور نه لانده هم سوځي، نو د هغې ښځې د هغوی ماشومانو به څه ګناه وي. نو زما هدف دا ډېر یوه لویه ګناه ده او ډېر یو اخلاقي او انساني یو لوی جرم دی، او دا په تاریخ کې هم لیکل کېږي، او دا د دوی مسؤلیت لري، او دوی سره چې څه کېږي نو هغه به دوی پوشه او خپل کار یې پوشه، خو د دوی دنیا او آخرت کې متاسفانه چې ډېر شدید عقاب دی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې دغه خلک افغانستان ته بیرته راځي، نو دوی دلته مینې نه لري، حتی اکثره داسې کسان دي چې خپل خپلوان هم نه لري، دلته بیا دوی له څه ډول مشکلاتو سره مخ وي؟
دقیقا هغه مشکلات او ستونزې خو هغه خو واضح دي، د شک نشته چې کېدی شي اکثره خلک ډېر زیات وخت هلته وتلی وي، حتی ساس د خبرو په تایید باندې کېدی شي خپلوان ون لري، دوستان ون لري، حتی کېدی شي څه نور ستونزې هم دوی ته ورسره مخامخ شي. نو دلته افغانانو ته زما دغه یو خواهش دی او دغه هیله ورنه لرم چې دوی خپلې غېږې ورته، خپل کورونه ورته خلاص کړي، او د موجوده امکاناتو نه دوی ورسره شریکان شي، او د دوی نه هر شی چې خپل لري هغه ورسره شریک کړي، ځکه داسې حالت کله کله انسان باندې راځي. نو همدغ افغانان دي انشاءالله چې د خپل د خلیل مړۍ به ورسره شریکوي، او دوی به انشاءالله چې ورته په مینه او په احترام باندې به انشاءالله چې دوی استقبالوي په خپلو کورونو کې. هغه افغانان چې زیات کورونه لري او هغه افغانان چې کورونه په کرایه باندې ورکوي، داسې لږ لږ چیز ارومه چې هغه کرایه ځینې اوچت شوي د دې خلکو په وجه باندې، نو دا انسانان په یو ضعیف حالت کی وی او داسې حالت کله کله په انسان باندې راځي نو موږ تاسو داسې احساس وکړو چې الله دې نکړي که په موږ باندې داسې حالت راشي نو بې زموږ به څه حالت وي. نو زما دغه یوه هیله ده چې دوی خپل غېږې ورته خلاص کړي، د الله د رضا په خاطر باندې، چې تر څو الله ته خپل ځانونه ورباندې لنډ کړو او خپل کورونه او خپلې دروازې او خپل زړونه چې لرو دا ورسره شریک کړو. یوه نقطه هم یوه حساسه نقطه ده چې آیا د خلک چې راځي، زه داسې پوهېږم چې اکثر بعضې خلک پښتو فارسي باندې نه دي بلد، بعضې اردو وایي. نو دې نقطې ته هم باید افغانستان حکومت باید متوجه اوسي چې خدای نخواسته څه امنیتي څه قصه نه وي، ځکه بعضې انسانان چې راځي په پښتو فارسي باندې نه پوهېږي، دې ته لږ ځیر شي. البته دوی هغه انساني حقوق هم ورته ورکړي، خو لږ تر کنټرول لاندې دا خلک شي، دا خلک څوک دي، اس نه چې خدای نخواسته څه امنیتي ډرامه نه وي، څه بل شی نه وي، بل څوک نه وي راغلي، ځکه موږ تاسو افغانان ښه خلک یو او الحمدلله موږ تاسو ښه تعامل کوو د ټولو سره. خو لږ لږ زما په نظر باندې چې متوجه هم شي امنیتي او حکومتي ارګانونه چې خدای نخواسته څه بل قصه نه وي، ځکه چې دا افغانان چې دي الاقل هر څومره که چېرته بهر هم پاتې شي، لږ لږ باید دوی په خپله ژبه باندې په خپله هغه باندې باید پوه شي، ځکه داسې انسانان په دوی کې هم شته چې هغه هېڅوک نه لري، نه پوهېږي چې د کوم ولایت دي، په کومه ژبه خبره کوي، چېرته دي چېرته نه دي. نو دغه مسله هم امنیتي زما په نظر باندې چې مدیریت شي او نور موږ خپل کارونه الله ته سپارو. الله مدبر دی او خالق دی او د ټولو کارونو کې موږ تاسو ډېر خفه کوي او موږ تاسو ډېر خسته کوي، خو د ټولو کې خیر دی. وعسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم، دا شی زموږ خوښ نه دي خو په دې کې یو لوی خیر دی. الله جل جلاله څه خیر یې کوي هغه باندې موږ نه پوهېږو. یو خیر خدای هم دی چې افغانان راشي، خپل کورونه ته راشي، خپل هیواد ته راشي، دوی خپل بزنس شروع کړي، خپل کاروبار شروع کړي او بهترین په اقتصاد کې بهترین کوم عاید چې دغه بشري قوت دی، بشري قوت راشي او افغانستان کې د څومره کار نشي وکوي. کاش کې دوی ته مخکې نه زمينه مساعده شوی چې مخکې راغلي وای چې خپل هیواد خپل جوړ کړی وای، نو موږ تاسو به ان شاء الله خپل هیواد خپل جوړو. دوی د راتلل چې دای زما په نظر باندې شو خیر دی، چې خیر دی کدی لکه تکلیف شي او لږ مشکلات سره کې ته مخامخ شي، خو ان شاء الله چې دوی به بهترین راتلونکی ولري او دوی بهتره خبردار شي خپل کلی کور ته راغلل او خپل وطن ته او هیواد ته راغلل. ان شاء الله دوی به وطن جوړوي، ان شاء الله په دوی باندې وطن زرغونېږي ان شاء الله.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خبره دقیقه ده چې افغانان خپل وطن ته ستنسي دا ښه خبره ده، مګر که بل اړخ د موضوع ته ګورو، وسنۍ وضعیت د دې نه دی چې افغانان افغانستان ته ستنسي. مثلا کار نشته، د ښځو لپاره ښوونځي نشته، نور مشکلات، د اقتصاد خلکو ډیر خراب دی. آیا د پاکستان حکومت په دې مسایل نه پوهیږي که دوی ولې په داسې بد وخت کې افغانان واخلي، په زور خپل وطن نه باسي، افغانستان ته لیږي، په عامه خبره له خوږ ګوتې نه یې نیسي؟ یعنی هلته هم د ګزارې ځای نشته، د ژوند تېرولو ځای نشته او دوی خپل ملک نه پرېږدي. اصلي علت څه کېدلی سي؟ ولې دا ملک داسې کوي؟
د دې خو ډېر لاملونه دي، خو یو لامل یې دا دی چې پاکستان غا وچه شوي. نو کله چې غا وچه شي او هغه پی نه کوي، نو هغه بیا خلک یا خرڅوي او یا بیا لاندی کوي. زموږ ساس په منطقو کې منی په موسم کې حلالوي او بیا غوښه وچوي. نو پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی بزنس روان و، نو دوی پروژې راتلې، نو په وخت کې دوی ډېر زیاتې ګټې کولې د مهاجرینو نه، او دوی ډېر زیات استفاده کولې او ډېر مستفید و پاکستان. دا چې اوس هغه پروژې ضعیفه شوي یا کمې شوي او هغه نور خیر سیاسي اړخ ته به نه ځو، ځکه ستاسو د موضوع انساني موضوع ده. نو یو اساسي علت دغه دی چې دوی ته اوس متاسفانه د مهاجر په نامه باندې څوک څه ډېر نه ورکوي، دوی ګټه نشته. نو همدغه وجه ده چې دوی نه غواړي چې خپل ځان ته هډیټ جوړ کړي، او اساسي مسله خو د دې سردردي جوړ کړي. اساسي مسله خو د دې سیاسي مسله ده چې اوس نه غواړي پاکستان په افغانستان کې استقرار راشي او هلته یوه اداره راشي، یو داسې باثباته یعنی حکومت راشي. نو دوی د همیشه لپاره مشکلات متصل لټولي او مشکلات لټوي، او لکه مخکې چې ما وایم په دې باندې راغلم چې د دې خلکو د دې نور سیاسي او امنیتي بازه پوچی مخې نه وي، دته باید متأثر متوجي اوسېګو. او کنه دوی خو اوس پوهیږي لکه تاسو د خبرې په تایید باندې چې په افغانستان وضعیت اوس بالفعل ښه نه دی، اقتصادي وضعیت ښه نه دی، هوا سړه ده، اولته خلک د پاره کاروبار نشته. نو دا ټول مسائل دوی درکوي، خو دا کار دوی همدغه هدف دی چې په زخم باندې دوی مالګه اچوي، چې ترسو دوی متاسفانه خپل هغه پټ مخ یا هغه منفی مخ کوم چې و یا هغه بد نیت د افغانستان سره لري چې بداسې پیرونو باندې دوی کړی ښکارا کړی او خپل ځانونه وروپیژني چې دوی یعنې څوک وو. ما تاسو ته وایو چې دوی د افغانستان سره بغیر د سیاسي مسایلو نه ډېر زیات درېدلي وو. زموږ سفارتخانه هلته سبقونه ویلي وو، هلته هجرت کړی وو، اوسېدلي وو، تجارتونه یې کړي وو، ډېر ماشومان هلته پیدا شوي، نو ډېر احسانات یې کړي وو د افغانانو سره. خو په دې کار باندې دغه ټول احسانات متاسفانه چې دوی د منځه یوړل او د ټول څه چې کړي وو د متاسفانه چې دوی ختم کړل، نو دوی د کار لاسي کوي، دوی د کار عمدن کوي. د دوی نه کومه فایده چې دوی ورته ورسیږي نو فایده د دوی په نظر باندې چې هغه مناسبه نه ده. دوی کېدای شي نور بعضې سیاسي بعضې مسایل وي چې هغه به د دوی په ذهن کې وي او دوی به غواړي چې خپل ځانبه هغه ته ورسوي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، خو که دا خبر واضح کړو، دا کډوال چې له پاکستان را لېږل کېږي بیرته افغانستان ته، دلته عامو وګړو او دولت ته څه کول پکار دي؟ څه ډول د دوی لاسنیوی وکړي؟
ځکه چې دا خلک د مونږ د کور او د فامیل اعضا دي او دوی ډېر وخت مونږ مسافر شوي وو، نو په هغه مینه باندې باید دوی استخبار شي په کومه مینه باندې چې د کور او د فامیل اعضا راځي، کور ته ورونه راځي او خویندې راځي او مشران راځي، نو څومره په مینه په خوشحالۍ باندې د نور د فامیل اعضای استقبالوي. لکه څنګه چې باید سوشل میډیا کې زه ګورم چې بعضې ورونه ورځي او دوی ته ګلونه ور اچوي او دوی په ډېر ګرمۍ او په ګرم استقبال باندې دوی استقبالوي او دوی ته ډوډۍ برابروي دوی ته، نو د دې نه زیات حق لري دوی مونږ باندې چې دوی ته ډېره زیاته مینه ورکړل شي او ډېر زیات محبت ورته ورکړل شي او د دوی چې هر چوشته ضرورت دی هغه ورسره وشي. متاسفانه چې اوس د انساني تعامل هم کړکۍ د افغانستان سره بند ده. متاسفانه مؤسسات افغانستان کې ډېر محدود کار کوي او هغوی هم خپل موخې خپل اهداف لري، نو على الاقل دغه افغانان تاجران باندې زده اوست کوم چې هغوی ورسره همکاري وکوي، بعضې هغه افغاني بارسلته مؤسسات انساني مؤسسات هغوی ورسره ودرېږي، د کلو او د بانډو مشران چې کوم دي او قومي مشران هغوی د نور خپل خلک تشویق کړي. زموږ تاسو اوس بلفید کومه خپرونه چې ده عامو خلکو ته ذهنیت ورته ورکړل شي چې دا زموږ تاسو د فامیل خلک وو، زموږ تاسو د فامیل اعضا وو او دوی مجبور شوي وو چې ته لاړو او اوس بېرته راغلي، نو دا ټول خلک مونږ تشویق کړو، ذهنیت ورته ورکړو، حتی کوچنیان ماشومان ته مونږ تاسو ته ذهنیت ورکړو، ځکه دوی یوه ستونزه نه ده، یوه ستونزه خو دا ده چې دوی متاسفانه بېکوره شوي، بې وره شوي او دوی څومره زندگی او شتمنۍ و ټول متاسفانه دوی ورنه برخه شوي. او دوی مسله ده چې دوی لپاره نفسي کوم حالت چې دی هغه ډېر خطرناک دی، د اقتصادي حالت او لوی به هم جوړ شي، دا به ضروري کوم وروسته وي که په قرض وي او په همکاري وي که په مرسته وي دا به جوړ شي، خو نفسي کوم زخم چې زمونږ هيسو د بشري وده او پیاوړتیا متخصص ته خبره کوم چې هغه نفسي ډېر زیات ستونزې پیدا کیږي، حتی د دوی د کوچنیانو سره د دوی په ذهن کې د شی پاتې کیږي او دا ډېر زیات متاسفانه منفي پایلې لري. نو د دوی سره هغه نفسي لورای، د دوی هغه اقتصادي لورای، د دوی هغه کورنۍ لورای، ټولنیز لورای، په ټولنیز لوري کې د ورونو او خویندو باندې ورسره همکاري ورسره کوي او حتی خپل کورونو کې ورته ځای ورته ورکړي. موږ اوس بل فعل کچې ته د غزې خلکو ته وګورو، هغوی باندې څومره ظلم روان دی د اسرائیلو دخانه، هغوی بکوره شوي، بوره شوي، په بمباریو په هغه کې هېڅ نه لري متاسفانه. نو د موږ تاسو د افغانانو حالت هم تقریبا چې هغې ته ورته حالت دی، خو دا متاسفانه په یو بل شکل کې دی. د دې کوم ظالمان چې دی هغه ځانته مسلمانان وایي او هېواد ته ځانته اسلامي هېواد وایي. زما هدف دا دی چې څومره همکاري ممکنه وي هغه همکاري ورسره وشي. دا همکاري که چېرته د دولت تخانه وي او که چېرته د ملت تخانه وي، نو ځکه خلک ډېر زیات مستحق دي.
بله ډاکټر صاحب، حکومت ته به د تاسو مشوره څه وي کله چې افغانان له پاکستان را لېږل کېږي؟ لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي چلند دوی ونه کړ، هغه سي غبرګون دوی ونه خوده، که څه هم زموږ بس سیاسي بس نه ده، خو پلانډو کې به یو څه خبرې ولرو چې حکومت هیڅ هغه سي یو برخورد ونه کړ، هغه سي یو غبرګون ونه خوده چې د حکومت په نوم باید خوده لوي له بل حکومت سره چې وګړي هغه کسان اته په دوی کې ستاسو دوی ویزی هم لري او تل خپل هیواد نه دی راباسي، د حکومت د کړنو پاکل تاسو وایي؟
د پاکستان دا مخکنه هم مالو شو او کتا خیال چې ډېر مخکې هم د بعض افغانانو ویزه هم درلوده او دا اوس د استعمال شو او حتی نور ملکون ته سپارل شو او متخصص ډېر زیاتې نمونه لرو خو هغه البته مخکې کوم نمونه چې هغه کلیش د ځینې سیاسي حکومتي کسان سره به اوس د ملت مقابل کې دا کوم کار چي دی دا واقعاً ډېر ضعیف کار دی ډیپلوماټیک غبرګون ته ضرورت لري او دا هم باید دوی ډیپلوماټیک جواب ورته ورکړي زما په نظر باندې چیرته داسې عملی جواب ورته ورکړ شي هغه به ډېر بهتره وي د کلامي جواب نه په دې معنا باندې چې همدا کوم میلمانه چې راغلي دوی په غې کې راونیول شي دوی لپاره ځینې ځایونه تخصیص شي د ځمکو او د ورکولو د توزیع او د کورونو د جوړولو او دې ته د کار زمینه سازي وشي او کار ورته برابر شي او دا خلک په غې کې راونیول شي دوی اوښکې ورته پاک شي او دوی ته توجه وکړل شي زما په نظر باندې به دا یو عملی جواب هم وي او بله دا خبر ده چې موږ به تاسو په خپل افغانان په غې کې رانیولي وي او درېمه خبر ده چې زموږ ستاسو کادر دی زموږ ستاسو انرژي ده زموږ ستاسو طاقت دی د دې نه به د هېواد په داخل کې استفاده به شوي وي او دا به د هېواد د پراختیا او د بیا جوړېدو په خاطر باندې به ډېر زیات مفید او ګټور به ټول ورونه تمام شي ورونه وي که خویندې وي او ټول کورونه زما په نظر باندې چې داسې یو پالیسي وي یو لوی استراتیجیک برنامه ورته جوړه شي او البته په ډېره چټکتیا سره ځکه چې اوس ژمی روان دی یخني ده او هلته زموږ ستاسو د هرات زخم هم تر اوسه پورې متاسفانه جوړ شوی نه دی هغه خلک هم بېکوره دي او هغه هم ډېر لوی ضرر و حتی د خوست او د پکتیا زلزلې کوم هغه چې د مشکلات چې تر اوسه پورې حل شوي نه دي نو دغه ټول کوم آسماني او ځمکني مصیبتونه یو ځل راغلل نو دلته زما په نظر باندې چې ملت او حکومت باید لاسونه ورکړي داسې یو قسم تعامل وشي چې هغه دغه په بدل کې په جواب کې د خلکو خدمت هم وشي او خپل ملک هم جوړ شي او پراتلونکي کې هم چې څومره افغانان به هر وسیږي حتی کچیرته پرمختللو هیوادونو کې هم وسیږي چې کچیرته د خلکو حالت وګوري چې د خلکو سره یو تعامل وشو نو هغه هم راشي هیواد او هیواد جوړ کړي تکرار وایم چې د هیواد به موږ تاسو جوړو خپل فکرونو په خپل عقلونو په خپل استعدادونو باندې به جوړو او پردي موږ تاسو دا هیواد نه جوړوي طبي خبر د مشکلات شته استونز شته خو زما په نظر باندې چې په فکر او په عقل کې چیرته په دماغ کې متاسف کوم اختلافات لرو دا مطلوب دی باید وشي زما ستر مابین هم اختلاف شته دا اختلافونه متاسف ژر ته انتقال نکو ځکه چې د متاسف افغانان متاسفانه اکثر د سر اختلاف مطلوب دی باید وشي خو دا اختلاف قلب انتقال نشي ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا تخپل مؤمنان او مسلمانان او افغانان ورونه سره متاسف باید اختلاف نه لرو بلکې یو بل ته او خاص په داس موقف کې د بر سره باید ودرېګو چې ترڅو موږ تاسو ټول کامیاب شو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ
او تاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د کډوالو په حقوقو باندې خبرې وشولې په دې خبرونه کې لمون سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت تربیه مو الله مال او ملګری
تاسو لا پیغامونو
دا د دې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم زه عثمان د پیلند پاره ولایت څخه په اړیکه کېم په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منويږي الحمدلله مشکلات نشته د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی امنیت تامین دی د چا سره زور زیاتی نه کیږي د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو دا مشکلات دوی دغه دولت جوړ کړي نه دي دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی دا ولس سره او دا مظلوم ملت سره ظلم کوي مشکلات یې ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي، یا څنګه دي، یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره هیڅ نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدخشان ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پرېږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلامات ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بادغس ولایت څه توجه وکړي. د بادغس په ولایت کې ډېره بې امني د ورورو حق و حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدا پیغام دے امارت کی او غٹ خلیگاستہ بے واسطے کار نہ کیج، دخوار و غریب کار نہ کیج، واسطہ دولو دا کار دیر کیج.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو 24 ساعته.
کام نظر لا دے جہان ویابو خوشحال دشم خوش زنبان که خوش زنبان که خوش زنبان که نیمت روح راستا نوشم خوش زنبان که ستات را تو پات که دشم خوش زنبان که 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 خوش زنبان که
ده آزادی ملما.
السلام علیکم. آزادی رادیو ته غوړیاستی خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او لکلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په بحثونو کې برخه اخلي. شغل شرف الدین عظیمی آزادی میلمه پروګرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته وایي چې ولی مو دغه رشته انتخاب کړه؟
دا خو زما پلار هم د ارواپوهنې، ښوونې او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم و تربیې او الخصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په المارۍ کې، زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل و ټول په اصطلاح ارواپوه نه و، په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې یا مجلې و چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولمه چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشته ته ورکامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم، په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنی د 15-16 کلو مخکې قصه درته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما ارواپوهنه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېر دانه پیژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پوهنتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول، خو ما هماغه په اوایلو کې خوب خوزم یو مسل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر می کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر سوی وای او دا ده وغیره. اما وروسته بیا زه لاړم کله فاکولټی ته او ما راجستر و نوم مې راجستر کړ، ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو میرمن استاد وه هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په هغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و باغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خب د ځوانۍ وخت یا د مطالمه پړاوی یو ډول روحیا راکړه سو بل اخره کور ته راغلم او یو هفته په زړه نازله وتلم او راتلم بل اخره آرام آرام درسونه سولو سیمینارونه سولو بل اخره چپترونه راته توضیح سول کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سوم او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 15مه ورځ وه که یوه میاست پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم او په دویم صنف کې ومه چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بیرته پوهنتون کې هم پیاد کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي دی وایي د یو استاد په اسطه ته ډېره ښه تشریح کوې ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سې استاد سې بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړه اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي بالاخره زه فارغ شومه بالاخره استاد شومه په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړه د یو څېړونکي په حیث بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شومه او بیا ما په دې روحیه کار نه کوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي نا امیده اوسم که امیدواره هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له همغه وروسته ما تلاش وکړه هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي په رسنیو کې په خواله رسنیو کې او کار کوي ښه کار کوي فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح یې ووایم ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل لس کاله او له هغه راهیسته بیا زیتنو زیتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چېرته صرف تداوي کوم تدریس کوم په پوهنتون کې او مطالعه کوم ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم ډېر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخام مخامخ شوي یاست چې یو ورځ یې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه اوس څه ورته وایسته یې د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله زما خپل سنفیان زما مریضان سوله زما خپل سنفیان ما ته ډاکټر وایي استاد وایي ما ته مې اوس سنفیان استاد وایي استاد په سترګه راته ګوري استاد اتور استاد اتور استاد داسې به سي استاد هغه سې به سي زما د ما له رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سوله زما مریضان سول ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې کومکونه مې ورسره وکړل او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی ترې هېرې دي له هغوی نه حتی هغه سنفیان زما چې په طب یې وویلې همغه وخت کې فارمیسي وویلې طب یې وویلې ژورنالیزم یې وویلې حقوق یې وویلې ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي ډېر مشهوره سندرغاړي دي د افغانستان په سطحه سندرغاړي دي ډېر مشهوره دي نومونه یې نه اخلم حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې یعنی زما ډاکټران سنفیان زما خپل استادان زما ګاونډیان زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ ډېر زحمت دې وایسته حتی دا خبره ما ته کوي خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکوي اوس تا اروپوهنه د سیو په دسیو مرحله کې ودروله چې ډیر ځله هتر ډاکټران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولن پوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژي خونې او روزنې برخه خلک غواړي، ادبیات والا تر راځي وطن اروپو اروپو تراشي. نو دا په دې معنی نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنی ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته وروسته نور خلک را پیدا شول. اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې دې رشتې، د ما د زړه وینې وخوړلې دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري پیزنی، خلک علاقمندی لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړه وسو. دا خو اوس خدا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خواري ته اوس خلک اغلي. ما ته ډیر ځله استادان ویل دي، د ما استادان راته دي همغه استاد چې په لومړي درس کې زناستم او زه له درس نه متاثر سوم، همغه استاد په خپل وخت کې مانه مشوره وغوښته، د کور په اړه دي مانه مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه مانه مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه مانه مشوره وغوښته. حتی ډیر ځله د پیښه سو چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وی زړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښته، غوښتل چې زه وښ کې پاکې کوم د دوی.
نظمی صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایس چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کیدله په افغانستان کې، دارو پوهنې اړخ ته ولې هغه سي توجه نه کیدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله کرښتیا ربانی وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یو ښه کار و. یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې بیا د اروپونې مسله، موږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس اروپایان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو، له د عامو فعالیتونو، د عامه پوهاوي له بریده که لږ رادی خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې، په سیاستونو کې، تر اوسه پورې هم د اروپایانې رشته، د اروپایانې مسلک، خپله دیدی رشتې پانځي، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر اوسه پورې هم ارزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر اتاک سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اصلاح نقش دی و ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې، د انجو د پروژې او د کمپاین او نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مور سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته.
بله نظمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي، په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري. او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې دا مشکل ستا، دا اوس دستی په هند کې دا مشکل ستا، په ترکیه او په ایران کې ستا، په پاکستان کې ستا، په انګلستان کې ستا، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله ستا، دا اروپا کې دی جای کې ستا. یعنی ځینې خلک د له دغه علم نه په استفادې سره راځي، موتیویشنل یا انگیزشی او هیجانی کتابونه لیکي ویناوي کوي مشوري کوي لافي وهي دعاوي کوي بشلو ورځو کې دا کار کومه پلس ورځو کې ژور خپګان له منځه وړمه پلس ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري. زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي. ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نشي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوی دی، دکانداری ده، تجارت ده، بزنس ده. خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجانی کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکوي. اما د علم په حیث د مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفیي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپونې په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو، یو ټولنپو ته لیکي ارواپو، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو. اغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې اغه لري خپله، دا هم خوشاله کې یا کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پې کوي سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداري پې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم، خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی. ډېره ښه خبره ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره ده چې پیشډي او دکترا هم ولري. اما په ټوله کې یو ارواپو دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي. یو په خوا کې وخت ناوخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا همغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه سي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپو ټولنپو ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بله عظیمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټول دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته، یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، د تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثناکي، او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارامه ووسي، خلک ډیر په تکلیف.
بله عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې دروونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره، مغوې هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشوری یا د سلام مشوری یا د مسدی مسلکی مرسته ارخ زموږ ډیر پړاونه لري، حتی هر برخه کې او په هر ناروغي کې فرقي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دې وي چې خلک چې په څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د یوه متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کیدای شي په افغانستان کې د افغانستان او د یو ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي. یا مثلا تاسو ته ویل کېږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یاست په میاست کې واري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه او په نږدې صحي مرکزونو کې لارواپوهانو سره کښېنئ تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ سي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې دې ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، اروپایان مراجعه نه پیدا کوي. هر هغه څوک هم ته چې اروپایان لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او سټنډرد مسلکي کړو.
بله عظیمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په دریم قدم کې څېړنه یا تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې پاړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې مؤثره واقع کېدای سي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کمک کولی سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپوه راولئ کابل ته او مراجعې ته ورته وایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ، او مراجعه ورسی او تاجیکی یا ایرانی اروپو ته چم زه بی ام دی ورته وایي چې اروپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یم. ایرانی نه پوهیږي دا جگرخونه چیشته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغانی اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمی اړخ نه لري چې جگرخون چیشته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو، جگر خو همیشه په وینه کې کیدای شي تا اروپایان یو بل ته وګوري چې دا څنګه، یعنی د ځګر په وینه کې ده، ځګر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کاله وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه شئ. مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مېرمنې استاد سره د مشکل شریکه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغه کې خوستی لهجه م کا زو ته مشکل نه لري زه په خوستی لهجه پیګم زه بلاس پنځه اسکار کې چې په دې په هر هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتمان مراجعه یا مثلا د نیمروز درې ژبه دي د نیمروز درې ژبه یا لهجه له کابلي ژبه سره حتی له هراتی لهجه سره یو علم توپیر یا فرق دی نو په دغه برخه کې نیمروز هوادوال زما نیمروز هوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جمله استعاری دا د ارواپوهنې ډېر مهم موارد دي استعاری په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده په داسې وضعیت کې په داسې یو حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر ارواپو ته په هره ټولنه کې چې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفهیي غواړي واقعي سي واقعي غواړي واقعي سي ډېره ژوره مسله ده ما ته همیشه زما مراجعین او حتی درې ژبې مراجعین وایي زموږ چې کله ستا پښتو خپرونې ما اروپې پېږو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پېږو خو چې ته پښتو هم وایې موږ پېږو یا مثلا ما ته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوه سي یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوه سي دا ډېره مهم مسله ده
بس اخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي له جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخصه برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي پیاوړي کړي او د ته کار وکړي یا کار ورته وایي او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کېږي
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
سلامات اوسئ تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم
مننه کور ودان ښه ورځ
د وفا